څلور بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په میدان وردګ خبرې کوو، د میدان وردګ د والی وایند او همدارست چارو یو کتون کې مو میلمانه دي. خو مخکې تر دې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال سي چمتو کړی دي.
اوریدونکو ستړي مسئ، په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ښځو لپاره د ښځو د زیات جلب جذب لپاره امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي سږکال به افغانستان ته د زیاتو کډوالو د ستنېدو له امله په دې هیواد کې وضعیت پیچلی سي او له دې امله باید له افغانستان سره مرستې وشي. او د امریکا او روسیې ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په ملي اردو کې د شذو د جلب جذب لپاره امتیازات په پام کې نیولې دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نازادي رادیو ته وویل چې تر یو نیم زر زیات شذې اوس مهال په اردو کې خدمت کوي او ځانګړي امتیازات لري.
علاوه د معاش نه 15000 افغانۍ د هغه سره مرسته کیږي تر څو چې قلم او کتابچا او کاغذ او خپل ضرورت ور باندې راپکی او سره دغه مرستم کیږي.
د افغانستان ملي اردو غواړي چې د افغانستان ملي دفاع وزارت غواړي چې په اردو کې د شذو شمیر 10% ته لوړ شي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې سږکال به افغانستان ته د زیاتو کډوالو د ستنېدو له امله وضعیت پیچلی سي. د مرستندویه ادارې پرون په یو رپورټ کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بیرته ستنېدونکو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره مرستې وکړي. رپورټونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 100 افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې که وضعیت همداسې وي د کډوالو لپاره به په افغانستان کې د بیا میشتېدو شرایط ګران وي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ټلیفوني مسیجونو یو نوی سیستم فعال کړی چې په مرسته یې هغوی کولی شي چې د روغتیا، تعلیم، مسؤلیت او نورو ټولنیزو چارو کې خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي. د یونیسف ویاندي ویلي چې د یو رپورټ پاک آواز پروګرام چې ملګرو ملتونو پیل کړی د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو له لورې د بد چلند د ادعا په اړه د رپورټونو د ثبتولو ظرفیت نه لري او د دې لپاره کار نه کوي. د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي په پاکستان کې د 1.3 میلیون افغان کډوالو تقریبا څلورمه برخه د 1300 او څلورشتو کلونو ترمنځ ځوانان دي. د ټلیفوني مسیجونو یا اس ام اس په دې پروګرام کې به ځوانان فعالیت کوي او د افغان کډوالو په ګډون به د ځوانانو او کوچنیانو لپاره پر پراختیايي هڅو معلومات خپروي. د دوشي ولسوال وایي چې هلته په یوه ترافیکي پیښه کې چې د پل خمري او دوشي پر لاره سوې ده یو تن مړ سوی او درې تنه سخت زخمیان دي. شمس الدین سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې موټر تیز روان وو او لسرکه رسوی دی او دریاب ته لویدلی دی. په دې اړه به وروسته نور تفصیل در سره شریک کړو. د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین به سبا ټلیفوني خبري وکړي. د روسیې خبري اژانس تر تاسو ته خبر د کرملن د ویان دیمتری پیسکوف په حواله خبر کړی دی. دا په متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار لپاره راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ اول وار ټلیفوني خبري وي. دیمتری پیسکوف ویلي په دې اړه چې ټرمپ او پوتین به څه وخت سره ګوري هیڅ ډول معلومات نه لري. د کرملن ویان د رواني اونۍ په پیل کې ویلي و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو پر پلان له واشنگتن سره په تماس کې دي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې لویدیز هیوادونه باید له روسیې سره خبرې وکړي خو د مسکو له نیته باید به خبره وي. تریزا می پرون د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړو ته په وینا کې د مخکنی شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچیف په وړاندې د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن دریسته اشاره وکړه. هغې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدو مخکې په دې وینا کې وویل کله چې د روسیې خبره کېږي د جمهور رئیس ریګن مثال ته ورتګ منطقي دی چې ویل یې باور پرې وکړئ خو تصدیق یې پکار دی. په پاکستان کې د بول ټلویزیون د وی خبرونی ایس ان هی چلیګا پر وړاندې کوونکی عامر لیاقت بندیز ولګید. عامر لیاقت ویلی چې په پاکستان کې 15 لادرکه شوی بلاګ لیکونکي یا بلاګران خائنان دي او باید د مسبي ازادیو د قانون لمخې مرشي. د پاکستان د دولتي مطبوعاتو د څارنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د عامر لیاقت پروګرام بند شوی او پر ټلویزیون د هغه پر راڅرګندېدو هم بندیز لګیدلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې عامر لیاقت هیڅ وګړی په غداری او کفر نشي محکومولی او د پاکستان د قانون له مخې د کرکې خپرول جرم دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید رعد الحسین د يهودانو ضد احساساتو توکمیز او مذهبي تبعیض له خطرونو خبرداري ورکړی دی. هغه پرون په یو اعلامیه کې چې د يهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادونې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوه، ویلي چې نازی رژیم د پروپاګاند غلطو معلوماتو او کرکې تر پوښ لاندې پر یهودانو، روما یا اروپایي جټانو، سلاویانو، سیاسي مخالفانو او نورو لژکیو ظلم او تشدد وکړ. رعد الحسین دا مهمه بللې چې د قانون د حاکمیت ادارې او آزاد مطبوعات خپلواک فعالیت ته دوام ورکړي، ځکه هغوی رهبران حساب ورکولو ته مجبورولی سي او حقایق ثبتولی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د مشر په وینا، تعلیم باید د جنسي او توکمیز تبعیض او د یهودانو ضد احساساتو پر ضد د مبارزې اساس وي. ملګري ملتونه هر کال د جنوري 16مه چې په 1945 میلادي کال کې د اوشویتس کمپ آزاد شو، د هولوکاست یادونې ته ځانګړی کوي. اوشویتس کمپ د یهودانو د شکنجې او د هغوی د قتل عام لپاره جوړ سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو ګواښونو په اړه چې ایران د اسرائیلو دولت او وګړو ته متوجه کړي، د نړیوالو ځورونکو خاموشي ماته کړي. نتنیاهو پرون د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست یاد په ځانګړو مراسمو کې چې په بیت المقدس کې جوړ شوی و، وویل چې د یهودانو ضد احساسات هر ځای د زیاتېدو په حال کې دي او د ایران رهبران په زغرده د یهودانو د تباهۍ خبرې کوي. نتنیاهو وویل تر ټولو ستر ګواښ چې موږ ورسره مخامخ یو هغه کرکه ده چې د یهودانو او د دانو د دولت په وړاندې له ختیځه له ایران راځي. د تهران رهبران په مکرر ډول د هر اسرائیلي د له منځه وړلو ږغ کوي او نړیوالو په خاموشي ځواب ورکړی دی. نتنیاهو هیله څرګنده کړه چې دا وضعیت به بدل سي. هغه وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران له لوري هغوی ته د متوجه تهدید، د اسرائیل تباهۍ لپاره د ایران د تعهد او له نړیوالو سره د ایران د اټومي تړون پر خطرونو خبرې کړي دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ټینګار کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد پر دې غوښتنه چې له واکه باید لری شي د بیا کتنې اړتیا ده. هغه پرون د انګلستان د پارلمان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې له بشار الاسد د دې غوښتنې پر ځای به غوره وي چې هغه ته د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په ټاکنو کې د کاندیدۍ اجازه ورکړه سي.
I see downsides and I see risks in
the way ز پر هغه خطرونو خبر يم چې د روسیا او بشار لسد د دریز ملاتړ لري، خو زه غواړم چې د بدل شوی وضعیت په اړه واقعي بینانه خبري وکړم. نو لدی عمله مشتشای چې پر دې موضوع لسره غور وکړو. د بوریس جانسن د خبري د روسیې او ایران د رسته چې وای بشار لسد باید په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال په انتخاباتو کې د ګډون امکان ولري ورته دی. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم زه اسمت سروان تاسو ته په دې خبرونه کې چې د امان الله مرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هرکلی وایم. د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت په ولایت خبرونه کې د میدان وردګ ولایتي چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. میدان وردګ د کابل، پروان، لوګر، غزنی او بامیان ولایتونو ترمنځ پروت دی. مرکز میدان شار دی. نرخ، چک، سیدآباد، جغتو، دایمرداد، جلریز او دوه بیسودونه ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د میدان وردګ د والي ویند عبدالرحمن منګل او د چارو کتون کوي او مدني فعال اجمل هودمن زموږ میلمانه دي. تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې د افغان بیسیم د 1813 شمیرې لارې اس ام اس راوستوي، یعنی لاند پیغام راوستوي. کډې میدان وردک په ارتباط پښتنه لري، نظر لري، نظر هم کولای شئ راوستوي. همدارس د فیسبوک پانی زموږ آدرس دی په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم د 1813 شمیرې لري هم لاند پیغام یا اس ام اس راستولی شي، او که سکایپ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadiradio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. هیله ده چې له موږ سره تماس ونیسئ. یو شمېر اوریدونکو مخکی تر مخکی د فیسبوک او امدارس د افغان بیسیم د تسوات لشمیر لری نظرونه او پښتنې مطرح کړی دي ورڅخه منندوی د خبرونه پترس کې بیل خپل ملمنو سره شریک کړو. حاضر ده د میدان وردګ د والی د ویاند شاغل منګل ټلیفون مصروف ښکاری اله د چې لکه څنګه چې وعده کړی ده د مش ټلیفون ته ځواب وایي. بله د وسی او څو پیغام ولم حاجی شیرین گل له میدان وردک څخه لیکلی دی چې په میدان وردک کې د سړکونو وضعیت خراب دی. هله د چې چارواکي سړکونو ته توجه وکړي. غلام سرور اندړ هم له میدان وردک څخه لیکلی دی په میدان وردک ولایت کې امنیتي وضعیت خراب دی. هله د چې چارواکي امنیت ته توجه وکړي. حاجی شمس الحق سنگری لیکلی دی چې په میدان وردک کې خصوصا د کابل کندهار په لوی لار کې امنیتي وضعیت کله نا کله ډیر خراب وي. مسافر له سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. لاندې خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو اوریدونکو سره یو د ټلیفون شمیرې بیا درته اعلانوم چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او مخکې تر دې چې میلمانه حاضریږي ستاسو نظرونه به سره واورو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ شخص له ازادي رادیو اورید ټلیفون شمیرې 0909-2203-1540 بل شمیرې 0908-2255 ورسره بیا هم د ټلیفون شمیرې تکرار کړم. خو اوس د چارو کتونکو او مدني فعال شاغله اجمل هوډمند د ټلیفون لاري را سره دی. هوډمند صاحب تاسو تر کله وایم مخکې تر دې چې له شاغل منګل سره خبرې پیل کړو او دی راته وایي چې په ولایت کې څه وضعیت دی. که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د میدان وردک عمده ستونزې تاسو ته څه ښکاري؟
مننه خوشحاله اوسئ. میدان وردک ولایت کې عمومي ستونزې دې دي. یو امنیتي موضوع ده چې په دې ولایت په ډېرو په دې ولسوالیو کې لرې پرتو سیمو کې د مرکز نه د څلور پنځه کیلومتره آخوا د وسله والو مخالفانو حاکمیت دی او هلته په حتی هغه نږدې ولسوالۍ چې د مرکز سره تړلي دي او حتی د مرکز هغه سیمې چې په خپله د میدان ښار پورې مربوطې دي خو نسبتا د ولایتي ادارو نه لږ لرې دي. هلته امنیتي ستونزې زیاتې دي او بل څنګه چې دا غوړه ته پرمختیاي چارو کې نسبت دې ته چې دا ولایت کې کابل سره نښته ده او مرکزی اداره کولای شي چې خرس د ګیو ته وکی متاسفانه دا رښتې په هغه باندې نه ده. ترېم موضوع دې اداري او مالی فساد پاک لا باندې شکایتونه موجود دي چې د مدني ټولنه او د بلابلو ادرسونو ورسنیو د خوانه دا څنګه مطرح کیږي. بل موضوع چې دا هغه دا چې هغه امکانات چې نن سبا یې موږ لرو چې د هغه په وسیله باندې کولای شو چې د ولایتي اداره مدني ټولنې ته خلکو ته ولایتي شوراګانو ته حساب ورکړي د ځینو مسایلو په هکله یې په جریان کې وچې متاسفانه په دې برخه کې ډېر ارتباط نشته. دا عمده څلور ستونزې دي.
بله صاحب ډېر زیات مننه. اوس د شاغلی عبدالرحمن منګل د میدان وردک د والی وایند هم د ټلیفون له لارې را سره دی. منګل صاحب تاسو ته مرکلی وایم. شاغلی هوډمن درې څلور ستونزې یادې کړې چې د میدان وردک عمده ستونزې د دوی په نظر ګڼل کېږي. په دغو ستونزو کې لومړنی امنیتي ستونزې دوی یادې کړې او ویلې چې د ولایت د مرکز له څو کیلومتره د باندې امنیت نشته. ولې علت سره په داسې حال کې چې میدان وردک کابل ته نږدې ده په دېرش څلوېښت کیلومتري کې دی لیکن امنیت هلته نشته د دې علت سره؟
مننه کورم ودن تروند صاحب په سر کې تاسو ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته همدارنګه هوډمند صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې علت چې پوهېږم ټول راته صحتمند اوسېږئ. د هوډمن د پښتنې په ځواب کې باید ووایم لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې یادونه وکړه د میدان وردګو ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې له کابل سره نږدې یا ګډه دروازه لري. نو دیو د استراتیژیک لپاره دا خورا مهم ولایت کې چیرې په میدان وردګو ولایت کې نامنی زیاته وسیږي یا امنیت خراب وسیږي مطابق کابل به هم ترې متاثر کیږي. څنګه موږ تاسو دا مهم بولو نو د بل پلوه د دولت وسلوال مخالفینو ته هم دغه ولایت خورا مهم دی ترڅو دلته دوی خپل نفوس ته زیاتوالی ورکړي. خو هوډمن چې وایي چې په دې ولایت کې امنیت خراب دی موږ راځو د دې ولایت تیر تاریخ ته ګورو یا تیرو کلونو امنیتي وضعیت په پرتله اوسنۍ وضعیت موږ باید پرتله کړو. امنیتي وضعیت خو یوازې د میدان وردګ کې نه بلکې په ټول افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو. په ټول ولایتونو کې امنیت خراب دی یا امنیتي ستونزې شتون لري.
لیکن منگل صاحب دیدی خبری مانا دی فکر نکن چه دی هوډمن صاحب مقصدم داو چه پخوا دلته گل و گلزار و اوس امنیت خراب شوده. نه اصلی سوال داده چه دا دومره مرکز تا نزدی ولایت دی ولی باید امنیت هلته خراب بی ولی نه بهتره کی گی علت چه دی مشکل پکم زی کرده؟
ګوره سروان صاحب زه راځم همدغه تاسو د اوربند دغه د پوښتنې ځواب ته اخیر راځم. زه غواړم چې لږ څه وضاحت ورکړم تر څو اورېدونکي هم پر دې باندې پوه شي چې د ښاغلي زمانې په تاک سره په دې ولایت کې امنیت خراب شوی که امنیت ښوالی پیدا کړی دی. موږ د نوې رهبرۍ په وسط غږیږو چې څومره بدلون راغلی دی. پخوا به د میدان وردګ ولایت په ځانګړې توګه د دې ولایت دا دوه لوی شهراوې چې لومړی نمبر او دویم نمبر شهراوې چې تقریبا څو ولایتونه سره نښلوي په دې شهراو کې امنیت د دې برخه خراب و چې د ورځې به په سلګونه موټر او په لسګونه کسانو په دې لاره کې نیول کېدل و دوی به وژل کېدل او همدارنګه موټر به سوځېدل کېدل. خو اوس هماغه حالت نه دی، حالت اوس بدلون کړی دی. موږ وایو چې په دې دوه شهراو کې امنیت په پخوا پرتله تقریبا 80% تغییر کړی دی. ځکه پخوا به دغه لاره کې موټر هم سوځېدل کېدل، کمین بنول کېده. خو اوس هغه شان پیک سره موږ نه یو مخ شوي په دغه تو نهه میاشت کې کله چې ښاغلی زمینی دې ولایت ته راغلی دی. علت یې همدغه دی چې موږ توانېدلی یو هغه فاصله چې د ولسونو او د دولت تر منځ رامنځته شوی و، همدارنګه او د امنیتي بنسټونو او د ملکي ادارو همدارنګه د ولایت مقام تر منځ د پوره همغږۍ په رامنځته کولو سره موږ وتوانېد تر څو په دا څو میاشتو کې د دې ولایت امنیت د پخوا پرتله ښوالی پیدا کړي. ځینې ستونزې شته دي، امنیتي ستونزې لري. دښمن هڅه کوي تر څو د خپلو بریدونو په ترسره کولو سره په دغه ولایت کې خپل نفوس ته زیاتوالی ورکړي. خو دښمن پرله پسې خپلو بریدونو کې چې لوی لوی بریدونه یې پلان کړي ول، د هېواد امنیتي ځواکونو له لورې د دوی بریدونه شنډ شوي او د خپل او تلفاتو سره سیمه یې پرېښودلې ده. موږ اوس وایو چې اوس امنیت د پخوا په پرتله ښوالی پیدا کړی، بلکې خراب شوی نه دی.
ډېره زیاته مننه کور ودن. هوډمن صاحب، تاسې د اداري فساد او مالي فساد یادونه وکړه، لکه څنګه چې ښاغلی منګل اشاره وکړه چې امنیت د افغانستان په نورو سیمو کې هم خراب دی، فساد هم د افغانستان په نورو سیمو کې هم شته. آیا ستاسې منظور دا دی چې د نورو ولایتونو په شان په میدان وردګ کې هم فساد دی، او کنه فکر کوو چې په میدان وردګ کې نسبت نورو ولایتونو ته فساد زیات دی؟
بله، زه فکر کوم چې دا سمه ده. دغه سیمه چې ما مطرح کړې دا په مجموع کې افغانستان عمومي ستونزې دي، اما په ځینو ولایتونو کې لږ په ځینو ولایتونو کې په بل شکل باندې دغه ستونزې شته. ستونزه په دې کې ده چې ولې دغه مسایل شخصي شي. موږ غواړو چې په دې خپرونه کې د میدان وردګو ولایت په وضعیت باندې خبرې وکړو، د دې ولایت په ستونزو باندې خبرې وکړو. اما د والي صاحب بیان موضوع شخصي کوي. منګه دغه خبرونه د زندګر زمانی محاکمه نه ده چې مستغربت یوازې د خپل ځان نه دفاع وکړي چې ولازم په وخت کې وجهت خدای. منګه په څنډه باندې بس کوو. دا څنډه له مخکې نه هم وي او څنګه اوس لږ ځات شوی وي او راتلونکي کال ته چې د دې مخه ولني ورسي دولت تدابیر ونه نیسي چې چې اوسنۍ ولیدي کې نه وي دا څنډه هم کې نور هم ځات شي. دلته منګه په اشخاص باندې بس نه کوو، منګه په څنډه باندې بس کوو. دا څنډه مطرح ده نن سبا د مرکزی اداره مسئولیت هم همدا دی چې دغه ستونزو په حل کې کار وکړي، مرسته وکړي او د محلي ادارې هم هلته که هر څوک ولي که هر څوک قمنداني که هر څوک وي دوی ډېر کوشش کوي چې موضوع شخصي مطرح کړي. یعنی دوی وایي چې ستونزه شته خو دغه وخت نه چې موږ راغلي دا ستونزه کمې شوي دي، دا د حل لاره نه ده. مهمه خبره دا ده چې د فساد موجودیت دا سمه ده چې دا د ټول افغانستان ستونزه ده. اما کله چې موږ په میدان ورګو باندې بس کوو هلته هم دا مسله مطرح ده او حتی په وروستیو کې په ځینو مواردو کې شکایتونه وشول دغه خلکو شکایتونه خو یوسف باید واوري که نه دا د قوانینو په اساس موضوع همداسې ده چې کله چې د یوه رسنۍ نه کله چې د یو مرجع نه که هغه رسمي مرجع وي چې هره مرجع اوسېږي د یو جرم په اخله باندې چې طبعا د اداري فساد پورې مربوط مسایل ټول جرمي مسایل دي کله چې د یو جرم په اخله باندې خبرتیا ورکول کېږي هغه باید وڅېړل شي نو دا په یو صورت کې امکان لري چې د مسؤلیت احساس وي او اداره خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي کله چې یو شکایت کېږي د دې حل لاره دا ده چې هماغه د شکایت کوونکي مرجع یا شخص هغه سره تماس ونیول شي ووایي چې په کومه برخه کې ستونزه ده
ډېره مننه اوډمن صاحب سلامت اوسې کېدی شي سوی تفاهم شوی وي ډېره زیاته مننه یو مسله چې ګڼو اورېدونکو تر اوسه پورې د افغان بي سیم د 1400 شمېرې له لارې په خپلو پیغامونو کې مطرح کړی دی هغه دا ده چې وایي اوس چې ژمی دی هوا سړه ده اکثره طالبان له سیمو څخه وتلي دي لیکن حکومت ولې له دې فرصت استفاده نه کوي همداسې یو سب شوی پیغام هم لرو دا به واورو بیا به دې ښاغلي منګل ځواب
مالی السلام علیکم امی نه د مدن ورده ګولا جوته ولسوالۍ نه زه مو د مدن ورده ګولا ته مسلې ته حدا ده چې د مدن ورده ګولا ته امنیت راشي و هغه جمعې ته لبانته په کیسه له تشکیلې دې نه مده ده چې هم دا و سمالي ته شي چې کتلې نشته دي هم ترتنګ د فلل کې خیر او امنیت
به دانو دی وی اوریدونکو پیغام او شغله منګل استاد جواب څه دی ولې له دې فرصت نه استفاده نه کیږي
روان پیو باکې دی اوریدونکو پښتنه مواسه مطلع سن کړله
اماغه پښتنه و چې ما هم یاد کړه دا چې کله چې هوا سړې وي او د دولت وسلوال مخالفان اکثره تللي وي پیتاوته نو ولې دولتي ځواکونه له دې فرصت استفاده نه کوي د امنیت راوستلو په برخه کې
مننه کور ودان اوریدونکو چې زنګ وهله او زموږ سره خپل اندیشنه شریک کړه زمنګ ځینې نظامی جلسې چې تر سره کیږي ځینې پریکړې چې تر سره کیږي خو ځینې هغه نشو کولای چې د رسنۍ طریقې موږ شریک کړو خو د شیمه په موسم کې موږ ځینې پلانونه لاس لاندې لرو او اوس هم عمل کار هم روان دی او هغه اندښنه چې دی اوریدونکي موږ سره شریک کړل په دې برخه کې موږ کار روان دی ان شاء الله هغه سیمې چې متضرر دي یا تر ګواښ لاندې دي فامغه سی بانک موږ پورا خپل عملیات او یا اچنۍ تصفیه عملیات ته دوام ورکوو ترڅو سیمه د خپل تر ولکې لاندې راولو او د خپل لید سیمه څخه وباسو بل موضوع د هوډمن نه پیګم ما خو کوم شخصي عمل درته نه کولای نه شخصي دفاع کوم زه هغه څه چې موږ لاسته راوړنې لرو په هغه باندې بحث کوم دی وایي چې موږ په ځینو کسانو د فساد په برخه کې شکایت کړی دی او شکایت څو کسانو کړی دی دا هغه د ولس غږ نه شي کېدلی خو هغه کسانو سره شخصا ما همدا اوس زما غږ به اوري ما ته ماسو سره نیولی دی چې هر څوک په دې اداره کې په اداري فساد کې څوک ښکیل بولي په چا باندې اسناد لري شواهد لري لومړی کس به ښاغلی زمانی صاحب ووسیږي چې د دوی تر څنګ به درېږي او هغه د فساد ککړ کس به څرنولۍ او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي خو موږ هڅه همدغه ده له کوم وخته چې ښاغلی ولي صاحب راغلی په دې ولایت کې د فساد پر وړاندې مبارزه شروع کړې ده هوډمن وایي چې په دې ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله فساد زیات دی زه دا موضوع سره کاملا راضي یم فساد شته فساد به اوسیږي خو داسې نه دی چې موږ اداره بېخي له فساد څخه پاک کړه دا امکان نه لري زه داسې نه وایم خو یو څه باید راسره ومنو هغه څه چې مثبت بدلون راغلی دی هغه څه چې موږ کومې کړنې ترسره کړې دي په دې باندې باید سترګې پټې نه شي په دې باندې باید اورېدونکي پوه شي زه ورته وایم په دغه روان کال کې موږ د پاسپورټ په شعبه کې په مصروفیت کې او څو نورو ادارو کې موږ بالفعل څو مامورین په فساد کې ښکېل شول او بالفعل مو ونیول او عدلیه قضایي ارګانونو ته موږ سپارلي دي او دا غرض زه یو پوښتنه د هوډمن صاحب نه کوم چې اوریدونکي هم په دې باندې پوه شي کله چې په دې ولایت کې فساد څخه مخنیوی نه وي شوی یا فساد پر وړاندې مبارزه نه وي شوی بیا موږ څنګه کولی شو خپل عواید د تیر کال په پرتله لوړ کړی شو زه موږ د دې فساد څخه د مخنیوي په موخه په دې توانېدلي یو چې د تېر کار په پرتله یولس سلنه زمونږ عواید زیاتوالی پیدا کړي او دغه راز هغه پلان چې د مالي وزارت لخوا دې ولایت ته ورکړل شوی و د هغې څخه هم اووه سلنه مونږ زیات پیدا راټول کړي دي.
ډېره مننه منګل صاحب، ډېره مننه مخکې د دې چې منګل صاحب
مبارزې ته په دوام ورکوو. په دا د تاسو د راډیو څخه د میدان وردګو ولایت درنو ولسونو ته زه اعلان کوم هر هغه څوک چې په هر اداره کې په هره برخه کې د دوی څخه د فساد یا د رشوت اخیستلو ورکولو غوښتنه کېږي، نو لطفا د مونږ ادارې
مختر دی چې هوډمن صاحب ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. یوه پوښتنه بله هم ده، ځکه چې د امنیت مسله یاده شوه. عبدالله خوګیاڼی له کابل لیکي، وایي د میدان وردګ خلک ډېر اکثره وایي بې تعلیمه دي او اکثرا په پاکستان په کوټه ښار کې د اوسیا او هلته د خادم وردګ له لوري بیرته افغانستان ته راستول کیږي، په ځانګړي ډول وردګ ته راستول کیږي چې تخریبي اعمال ترسره کړي. وایي تاسو ولې د خادم وردګ د کسانو مخنیوی نه کوي؟ آیا دا خبره حقیقت لري؟ داسې څوک شته؟
نه، زه کامل رادوم په دې برخه کې. موږ سره چا کوم شکایت هم نه دی کړی او په دې برخه کې موږ ته چا نه دی کړی او داسې څه موارد نه دی ترلاسه کړي. یو خبره چې دی وایي چې د میدان وردګ ولایت اکثره خلک یې بې تعلیمه دي، زه وایم د میدان وردګ ولسونه هغه ولسونه دي چې دوی له تعلیم سره ډېره مینه لري، علم پروره خلک دي، ډېری ځوانان او ډېری د دې ولایت اوسېدونکي.
په دې خو شک نشته، لیکن په وروستیو کې د نامنې له کبله په اکثره سیمو کې ښوونځي فعال نه دي. مثلا د نرخ په ارتباط ابو بخشی د جغتو په ارتباط یو پیغام لرو.
بله سروان صاحب، یو څه باید وزیشي. زه هیله کوم د اوریدونکو څخه چې لطفا هغه لاسته راوړنه، هغه دستور ده چې میدان وردګ ولسونه لري د علم او د تعلیم په برخه کې ده، چې دوی د افغانستان په سطح یوازنی هغه ولایت دی چې په دې ولایت کې د په ټولو ولسوالیو په لرو پرتو ولسوالیو په نامنو سیمو کې د زده کوونکو پر مخ ښوونځي خلاص دي. دغه د دوی د علم سره او د زده کړې سره مینه ده چې په خپله د ولسونو دغه زمینه مسایده کړې ده تر څو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص وي. یو د دوی د مینې یا د ښه بېلګې زه درته ویلی شم چې په ساکل یا روان کال کې د دې ولایت د ولسونو ځوانانو د زده کوونکو د مکاتبو ښوونکو او همدارنګه د معارف ریاست له کارکوونکو لخوا شپږ ویشت بابا ښوونځي جوړ شوي دي او عملا هغه د ګټه اخیستنې ته وسپارل شول چې دغه په دې برخه کې دولت هېڅ مرسته نه ده کړې. دوی په خپلو شخصي پیسو باندې دا ښوونځي جوړ کړي دي. دا نه په دې معنا په دې دلالت کوي چې د دې ولایت اوسېدونکي تر هر څه مخکې علم ته او زده کړې ته لومړیتوب ورکوي او هېڅکله به هېچا ته اجازه ورنه کړي تر څو په دې ولایت حتی په لرې او غرني سیمه کې هم ښوونځي دروازه د زده کوونکو.
ډېره مننه منګل صاحب، سلامت اوسې. هوډمن صاحب، تاسو دې ښاغلي منګل څرګندونې واورېدې، ستاسو تبصرې سره
زه بیا هم تاکید په دې باندې کوم چې موږ نه باید بس شخصي کړو او یوازې د یو شخص په دفاع کې راووځو او مسایل داسې مطرح کړو چې یوازې او یوازې زموږ هدف په کېدای شي د یو مشخص کس ننګه وکړو. له دې نه چې اساسي ستونزو ته موږ اشاره وکړو، په هغه باندې اعتراف وکړو او د هغې حل لپاره د ولایتي ادارې په استازیتوب باندې یا د
خیر لدی که تیر شو که پدی خبری و کچه آیا دوی دی امنیت مسئله یادکره یا دی اداری فساد مسئله یادکره او دی تعلیم موضوع یادکره؟ تاش لدوی سر موافقی هست چه دموش زنی اوریدون که وای پزین و پیغامونو کلیکل شویدی چه پدی روسی مو که دی نامنی لکبل شوانزی بندی سعیده چی دی ورده خلق لطالیم سر امینه لری، لیکن دا وضعیت پدوی تحمیل شویده دی دولت دی وصلوال و مخالفانو للوری پال شاید پتول و ولایت که نیو ډیرو برخو کې یا په ځینو برخو کې بداسي وي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د وردګ ولایت خلک د تعلیم سره ډېره مینه لري او د افغانستان په نور ولایتونو کې دغه مینه شته، اما په میدان وردګ ولایت کې ممکن دغه مینه زیاتې نسبت د تېرو کلونو معلوماتو ته. اما پوښتنه داره چې اوس حکومتي اداره نشي کولای چې دغه موضوع خپل امتیاز وبولي. دا خو د خلکو فرهنګ دی، د خلکو علاقهمندي له تعلیم سره. ولایتي اداره څومره توانېدلی چې خلکو ته د تعلیم زمینه مسایده کړي؟ ګورې څو مسلې مطرح کوو چې دا په ارقامو نه کېږي چې مثلا دوی رسنیو ته ووایي چې دغو نه شمېر، اما په واقعیت کې څه نه وي. مثلا هلته د نجونو مسله ده، ولایتي ادارې دا اوس خلکو ته دغه ځواب نه شي ورکولی چې په ولایت کې څومره د نجونو ښوونځي فعاله دي یوازې عمومي ارقام کله 50000 کله 15000 کله 30000 په عام شکل مطرحی چې دمر انجنې مکتب ته ځي پوښتنه داره چې د 1990 کال په کانکور ازموینه کې د میدان وردګ ولایت نشومن انجنو برخه اخیستې وه دوی ممکن په خپل ارقامو کې د بیسود د دوه ولسوالیو مسله مطرح کړي اما زه وایم چې په نرخ کې په چک کې په جغتو کې په بایمرداد کې په جلیز ولسوالۍ کې په مرکز د میدان ښار کې څومره د نکیانو په 1990 په 1993 او په 2000 په دغه ځونه وختو کې څومره جنکۍ په کانکور ازموینه کې برخه اخیستې ده کالته رښتیا هم ښوونځي ځي او فعاله وي او جنکۍ مکتب ته ځي دغه ارقام باید دوی وړاندې کړي چې دا په هېڅ صورت باندې دوی نشي وړاندې کولی نه یې لري کوي هم په ډېر کم تعداد باندې چې هغه نسبت دی پس دوی کوم ارقام وایي او د فعالو ښوونځیو شمېره ښودل کېږي هغه په نشت حساب دي بله موضوع چې دوی د امنیتي مسایلو مطرح کوي ګورئ د چک په ولسوالۍ کې څه موده مخکې په مرکزي اداره کې حتی جمهور رئیس دغه مسله مطرح کړله چې مونږ د چک د اوبو بند جوړوو د برېښنا لپاره دغه دوه میاشتې مخکې د چک د بند سره په 2 کیلومترۍ کې په نږدې فاصله کې یو محصل د وسلوالو مخالفینو لخوا نه اعدام شو هغه وخت کې د دغه پېښې د مخنیوي لپاره زمونږ حکومتي ادارې زمونږ امنیتي ځواکونه څه وکړله یعنې کله چې دوی یوازې د اعدام د پېښې مخه نشي نیولی څاغه ته د حقوق کارم نه و د مخکنه اعلان شوی او خلک راټول والته ویډیوګانې اخیستل کېدلې عکسونه اخیستل کېدلې کله چې ولایتي اداره نشي کولای چې هلته د دغه پېښې مخه ونیسي دا د چک د بند جوړېدو مسله دوی څنګه کولای شي مطرح کړي یعنې دا یوه ناممکنه مسله بله موضوع چې ده د فساد په برخه کې دغه څه موده مخکې د ولایتي شورا او ولایت مقام په منځ کې دغه اختلافات د څه شي په سر باندې وه ولې د ولایتي شورا جلسات ولایتي شورا کې هم کېدل ولایت کې هم کېدل بل اخر راغ دي ولایتي شورا د رئیس په کور کې دی ولایتي شورا جلسې دایره دي دا ولې دا ټول هغه مسایل چې د زینو مسایل په برخه کې چې په کې د فساد او د مالی فساد مسله مطرح وه هلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا په منځ کې اختلافات وه بل اخر د اختلافات د حل لپاره غونډې وسولې حتی د پټو د وضو شاته وسولې دا ټول د فساد ښودنه کوي د خپل د ولایتي شورا لخوا نه شکایت وسو سلام علیکم موضوع مطرح سوله هغه د مخنیوي هڅې وسولې یو وخت راغی چې ولایتي شورا بې صلاحیت کړه چې تصمیم ونیوه چې د ولایتي شورا هیڅ مکتوب په اداره کې د منلو وړ نه ده داسې مسلې دا ولې بله موضوع دا دی چې فساد یوازې دا نه دی چې مالی فساد او په اداره کې پیسې اخیستل کېږي په قرارداد کې د قانون او د اصول هر نقصه فساد ویلی شو یعنی په بېلابېلو برخو کې کله چې د خلکو ژوند په امن کې نه وي کله چې هلته د ژوند حق خلک نشي کولی د ژوند له حق نه استفاده وکړي هلته نورې مدني ازادۍ نه وي هلته د اساسي قانون د احکامو مطابق باندې داسې زمینه مساعده نه شي چې هلته خلک وکولی شي د خپلو مشروع حقونو نه استفاده وکړي څنګه کولی شو مونږ ووایو چې هلته فساد نشته بله مسله چې ټول نه مهمه ده چې هغه د ولسوالیو مسله ده دغه مسله مطرح شوله چې په د انتخاباتو په وخت کې ولسوال تللی وه خپلې ولسوالۍ ته اما د هغه نه وروسته کله چې نیوکې ورباندې وسولې چې دای د دوه کاله بیا ولسوالۍ ته تللی نه ده هغه وویل چې نه زه خو یو ځل بیا هم تللی یم په دوه کالو کې دغه وضعیت دی هلته بله موضوع چې دی د محاکمو د څارنوالیو ده د قانون د حاکمیت او د فساد د ختمېدو مسله هغه وخت کې مطرح کېږي چې په هر ولسوالۍ کې محکمه فعاله وي څارنوالي فعاله وي د عدلي وزارت نمایندګي فعاله وي چې کله د خلکو حقوق نقضېږي یا خپل منځي مناسبات پرې سره خرابېږي یا کوم جرم پېښېږي هلته څارنوالي محاکم او نورې حقوقي ادارې خپلې دندې اجرا کوي په ډېرو ولسوالیو کې هلته اصلا نه شته نه محکمه شته نه څارنوالي شته یوازې ټول فعالیتونه د محاکمو د څارنوالۍ مرکز پورې محدود دي نو دا د قانون د حاکمیت وضعیت ده هلته
درست
بله موضوع چې دی پراخته په مثلا زه د نرخ ولسوالۍ مثال ورکوم د نرخ ولسوالۍ په وروستۍ برخه کې چې د دادل سیمه ده هلته د یو ډېره تاریخي سیمه ده یو تاریخي ساحه ده
بله صاحب
د 50 کلونو نه وروسته هلته دولت حاکمیت نه لري هلته تاریخي آثار لوټ شول حتی ونیول شول یو کس نیول شوی و چې دغه تاریخي آثار یې کیندلي وو هغه راوړي وو ډېر درک هم ونه لګېده چې هغه محکمه شه هغه د تخصص هغه څنګه شه همدغه اوس عملا چې مونږ خبره کوو د نرخ ولسوالۍ په اتیا په سره سیمه باندې دولت حاکمیت نه لري بنا کله کوم راګه چې دولت حاکمیت ونه لري
ډیره مننه سلامات اوسه هرمن صاحب بیا هم نوبت ورکاو سلامات اوسه کور ودان اوس پاوریدون کو ته نوبت ورکو چې په 0992235 او هم 0923255 بیرو له مرسته تماس ونیسی موضوع هم میدان وردګ دی اوریدون کله روزان معرفي کوي
بله سلام علیکم نمی رفی اولاد او دی سید آباد بسالین امریکا نی ولید
مرابانی که وی رفی اولاد سیب
پوختنامی دی منگل سیب نده چه دوی خود دی والی سیب مدبارتی دفتر اعلان کرده و چه 500 و 500 پروژه وده که پلشوی دی و هم عملی شوی دی پوختنامی داده چه دا پروژه تنها بیسود و دا وردگ ولد تنها بیسود اول ساله بانده دوی خلاصه ای که نه دی ولد که نوری اول ساله همشتا سید آباد جغتو و چک اول ساله ای دای میرداد زنده پویگم از امو اول ساله چه سید آباد تا ما زتر وسط دیوه پروژه شایدم نایم او که دوی دا وردک تنها پا بیسود خلاصه کری
دیر منه نه
اولا دی تلی پا برخه کرده چه دوی چه ایتاد در شوی دی دا ایتاد که دیر شی کارتون و دیر شی شخصی جو تا لار شی ملت گتا تری و نوینی حقا عملی خبر از دا واضح خبر از دا فساد ایوانو مونده
دیر منه نه
پس تلی موضوع که دی والی صاحب یو گارد هم الانگی شولو حالا تر اوسه سریستر کې ګرځي پښتنه مې دا چې دا ولید کوم موږ ته نصفار کې یاد ما پروژه برکه هم د پښتنه ده
سید ډېر زیات مننه شاغلې منګل به څو شی به وروسته جواب درکې بل اوریدون کې بل روزن معرفي کې آزادی رادیو
مېرمنې
کوي صاحب
زمونه مباسین بریال دی مونږ
صاحب بریال صاحب مېرمنې
خورنې په نامو چې فساد ختم کړو ختم شي او کچرواکي لختر لګه د دې مسایلو نه خبر نیوي مونږ غواړو چې دوی خبر کړو ما ته منګل څه ټول خبرې واوري د ډېرې په زړه پورې دا دي چې دوی هڅه کوي دولت یو قسم د خلکو سره مواجه کړي مونږ طالبان نه یو مونږ د دې سیمې اوسېدونکي یو چارواکي مکلف دي مونږ ته ځواب ووایي کوالی وکولای شوای سبا زه درځم کله تور تیګو نه چې 3 کیلومتره د خار نه واټن لري وړاندې لا شوای شوای مونږ خپل ټول ادا واخلو تر دې تیار چې مونږ زندان ته واچي یو سړی ادام شو په ولسوالۍ کې 4 کیلومتره د ولسوالۍ د مقر نه خواته سهار ادام شو تر مازیګر په دار ځړېدو بل اساسي مسله دا ده چې د نجونو 50% خوندې تړلې ټول خیالي دي د طالبانو یو فعال ملکی ولسوال ملا جانان دی یو دولتي دارالحفاظ مدیر دی او تلور زامن یال تعلیمین دی د امیرداد ولسوال دولیم کاله کې خپل ولسوالۍ ته نشي تلای ځکه چې لار بنده ده منګل څه وایي چې موږ دوه شاراو امن کړی دي د اول د دویم درجه شارا پاړه ورته وایم چې امن وای نو د جلیز ولسوال ولې د غربان د لارې نه خپل ولسوالۍ ته لاړو الته چیرته چې د وظیفه لري اوس بیرته راغلی کابل کې دی او د امیرداد ولسوال دولیم کاله مخکې په انتخابات کې تللی و لار هم د موږ د اعتراضونو سره سره په کابل کې اوسېږي که امن دی نو دا ولې نشي تلای بلې پوښتنې ته ځواب ورکړم چې دی وایي چې اول نمبر شارا مو امن کړی ده او موټر پکې نه سوتول کیږي جناب منګل صاحب هغه وخت کې چې موټر او ټانکرونه سوتول کیدل هغه وخت د تیلو کاروانونو د ناټو تلل اوس نه دي کله چې اوس به موږ هغه څه وسوتول شي ډېرې نورې مسلې دي اصلا الته د ولایت دی خبيث مصالح په منځ کې راځي
بریال صاحب بریال صاحب او بشي د دې لپاره چې خبري هېر نه شي خیر تاسو اوس په ټلیفون کې اوس وګورئ چې منګل صاحب څه ځواب لري منګل صاحب لومړی دی منګل صاحب لومړی دی لومړنی اوریدون کې چې رفیع الله ول سید آباد څخه د پروژو په ارتباط پوښتنه درلوده وغوی ته کله ځواب وایي
ډیر بخښنه غواړم بسون باید اوریدون کې په توګه خپل پوښتنه مطرح کړي نه دی بس په توګه دا تخیل نه نلتي یو موضوع بل موضوع ته
پوښتنه وي دي هم پوښتنه دي په حقیقت کې تاسو څخه
دی ولایت دی ولسونو یو استازي په دې برنامه کې مل مشورې تر څو دی ولسونو استازي ته وی کړی وای کپر نیو کوي وای کستون
استازي متاسفانه اکثره په هند کې چکر وي اکثره چې ټلیفون وکړي یو هم په کابل کې نو هر وکیل ته چې می ټلیفون وکړي ویل چې په هند کې دی یا په خارج کې دی مهرباني
سروان صاحب خیر پارترات خو خیر ارشد زه غواړم چې یو موضوع باید لږ واضح کړم تر څو تاسو هم ور باندې پوه شئ اباسین بریال اجمل هوټمن نصرت رحیمی دا هغه کسان دي چې مونږ څو د لپاره سنې کور سره باسترلو ته
بریال ته مشق تن زنګ ویلې دی ورته ویلې مې دي چې راشه ته ما سره کینه کته اسناد لري خو بدبخت نه چې دی اسناد نه لري دی چې د معرف موضوع ډېره ټینګوي نو دی یو له هغو علاقمندانو څخه دی تر څو د ریاست معرف ته ځان کاندید کړي او دغه ریاست لاسته راوړي خو بدبخت نه د دې خاطره د اوسني رئیس او په دې ولایت کې د پوهنې هغه بهیر چې ډېر ښه روان دی او ډېرې ښې لاسته راوړنې لري دغه نړیوالو ته او د افغانستان ټولو ولسونو ته بد معرفي کوي چې دا په خپله د خپل ولایت اوسیدونکو په حق کې یو لوی خیانت بولمه اباسین بادیا که رښتیا سره هم دی اسناد لري شواهد لري په دې برخه کې لطفا را دې وړي اوس د دې راډیو طریقه ورته وایم د شمشاد نه مې ورته ویلي ول د په ټلیفون کې مې ورته ویلي ول خو دغه جرات بدبخت نه دی نه لري
تاسو وایئ چې دوی اسناد نه لري خیر منګل صاحب تاسو وایئ چې اباسین بریال اسناد نه لري
په راپورته شوی دی او د دې ولایت د مسؤلینو او د دې ولسونو او د هغه امنیتي ځواکونه چې دوی قرباني ورکړي دي دوی یتیمان پاتې شوي دي کونډو یتیمانو د حقونو سره دوی لوبې کوي په یغو په مبارزه باندې دوی سترګې پټوي واقعا هلته میدان وردګو ولایت کې امنیتي ځواکونه قرباني ورکړې ده امنیت په خوا پرتله ښه تعمین کړی دی مالي برخې ښه کارونه شوي دي او ښوونځي په باندې زول زده کوونکو پر مخ خلاص دي دا که چیرې دوی په نړیوالو رسنیو کې داسې بد انځور ورته ورکوي فکر کوم
دوی د نجونو د ښوونځیو خبره وکړه منګل صاحب زه د نصر الله پوښتنې ته راشه دوی د نجونو خبره صرف وکړه وایي 50% نجونې د تعلیم بې برخې دي نصر الله
مطلب یې ترلاسه کړی دی
مهرباني
د نصر الله چې د سید آباد ولسوالۍ څخه تماس نیولی و مننه کوو کورې ودان دا د ده حق دی چې هغه پروژې چې د انکشاف اتحاد یا د ملي پیوستون پروګرام د لارې پلي شوي دي د دوی ته مونږ وضاحت ورته ورکړو مونږ د 1509 پروژې ولایت د انکشاف اتحاد ریاست او د ملي پیوستون پروګرام د لارې د میدان وردګو ولایت په ټولو ولسوالیو کې پروژې پلي شوي خو توپیر یې په کې دی کېدای شي په ځینو ولسوالیو کې زیاتې پلي شوي وي او په ځینو کې کمې پلي شوي وي خو د دغو داسې نه ده چې ټولو ولسوالیو کې کار نه دی شوی کې د پروژو بیخي درک نه لګي زه بیخي نه ګورم ورته چې اول د کثیر لښتوي هغه د وګوره کارونه چې روان دي دویم د دستروپ کې د پانتون د تدریسي ودانۍ کارونه چې پانتون باندې کار روان دي هغه وګوره او تر څنګ د هغې په هغلته نورې ډېرې پروژې د کلینیک یو چې اوس تقریبا نو هیله همدغه ده چې په دې باندې به سترګې پټې نه شي دغه پروژې تقریبا چې پلي شوي دي او 214 نورې پروژې په کار لاندې دي دا خو د انکشاف اتحاد خبره وه نورې تقریبا 345 وړې او لویې پروژې په میدان وردګو ولایت کې کارول شوي دي زه د لویو پروژو بېلګې درته یادولی شم کاروان صاحب تر څو اورېدونکي هم په دې باندې پوه شي خو د څو ورځې وړاندې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیره هم راغلې وه چې په دې ولایت کې یو لوی جمعیت یم او همدارنګه د میوه او د سبزیجاتو مارکیټ یې په میدان ښار کې ګټه اخیستنې ته وسپاره او همدارنګه په چاک ولسوالۍ کې چې دوی یادونه کوي چې ناامني ده وو ناامنۍ شته دي ستونزې مونږ لرو عادت نه ده چې میدان وردګ ولایت 100% د امنیت څخه برخورداره دی دا به یو مبالغه واوسیږي خو هغه څه بد انځور چې دوی نړیوالو ته او همدارنګه د افغانستان ولسونو ته دغه څو نفر مشخص کړی چې دي رسمیت هم نه پېژنم دوی تر اوسه پورې مونږ ته مراجعه نه ده راکړې او دغه چې دوی دغه تبلیغات کوي په اصل کې خپل شخصي ګټو د منافعو په خاطر
تاسې خپلې خبرې وکړئ
باندې دردېږي نو را دې شي مونږ سره د عملاً ستونزې شریکې
کړي تاسې د دوی خبرې رد
کړئ
ډېره مننه وبګورې چې تاسې وایئ چې دوی اسناد نه لري وبګورې چې دوی څه وایي بلې صاحب
یو بلې پروژې
بل پروژه م یاده کي مهرباني
بله
منګل صاحب
اخري ورسته خبر یادو کچیر په چاک ولسوالۍ کې امنیت نه وای اوس به د چاک د برېښنا بانک عملاً کارونه نه وای شروع شوي اوس د چاک د برېښنا کارونه عملاً شروع شوي دي سروې د دې کارونه ان شاء الله په دې شمې کې ختميږي او په سلی کې به د دې عملاً کار هم شروع شي اوس هم شروع شوی دی چې دا په خپل په دې ولایت کې د چاک ولسوالۍ ولسونه
حکومت طرفدار دي او څخه ملاتړ کړی او په دې ولایت کې
ډېره مننه ډېره مننه بس پوه شو چې
همکاري لاسونه راکړي دي
ډېره مننه کور ودان شته چې دا پروژه عملی شي او همداسې چې تاسو وایئ ټول به خوشاله وي پم دې او به ګورو چې عباسین بریال څه وایي بریال صاحب شاخلې منګل ستاسو خبرې ردوي او دی وایي چې تاسو هیڅ سند نه لرئ تاسو ته بلنه هم درکړې ده چې راشئ مخامخ ورسره خبرې وکړئ اسناد ور وسپارئ څه وایست
اول خبره خدا ده چې متاسفانه مونږ د غچانه زمونږ لپاره متهم به موږ ته څنګه مراجعه وکړو والی چې په خپل فساد کې ښکیل وي بیا د والی نه مونږ څنګه والی ته شکایت وکړو
نه تاسو وایي سند نه لري دوی وایي چې سند نه لري که سند لري نو که والی ته مراجعه نه کوي
بله اجازه راکړئ چې زه د اسنادو په اړه ورته ووایم اول سند دا دی چې دا زما ادارې نه ده د ولایتي شورا ادارې درې کسه وکیلانو یو ټاکل تر راځي یوه شپه نظارت کو د نظارت په ترڅ کې اصلت موټر عمل ته ځای ته ځاونی ول او د غوړانو ورته چې هر ورځ وو پندوس موټر راځي او غفات موټر چې وای په ټول کې وکړه ونی وو هیڅ موټر ته دوی د غاچو د غنور کې به چې تیریږي چې وو ترازو کې یو یو ټاکسي یو سند چې ورته ورکی دا ټول پیسې د والی باډي ګارد چې د والی په خپل د په وجود کې د یو نو زمون دی هغه خستې دا خبره ولایتي شورا را وایسته خو د ولایتي شورا دا درې وکیلان دومره توري نه درلوده تاسو والی او داسې مافیایي دلې کوم مقابل کې ودرې دویم دی وایي چې دا د معرفت ریاست ته کاندید وو کاغلی یا والی صاحب د دې صلاحیت نه لري چې اول او دویم درجه کسان مقرر کیاته وزیران نه لري د صلاحیت رئیس جمهور د میډیا دی شړا باندې د والی سره نه کې وته درېم مسله چې اساسي زو دا څنګه وایي چې تاسو اسناد او مدارک نه لري شواهد نه لري خاغلی هغه د دې ولایت چې دن کایم دی او فرق په هیڅ معلومات نه لرشي د قانون په اساس حق لرم چې هم معلومات فارغ کړم هم هم تاسو لپاره نه وکم که یو فرد هم وم اساسي مسله دا ده چې د جمنازیوم په پروژه کې درغلي شوی اسناد مورته خبره کړل دا چې دې نشي لوستای نه ولې دا به له خبره ده دویمه مسله دا ده چې دوی ته د مکاتبو ټول لیستونه ورکړل چې په دغه ډول کې د مکتوبو په نامه باندې هغه شته مکتوبونه وجود نه لري دا بیګامې ورته لیکلي وو د اراضي د دیوال پاړه نه ورته وي چې څنګه کسر کرپشن پکې شوی دا پرونی وو د سیا ورته وو ام د واورو قرارداد د ولایت د مقام مالی اداري رئیس خاص پیدا په خپل شخصا قرارداد ته څنګه د مراجعه کوي چې خپل وخت د کمیټي مشر هم وي دا زوبل خبره ورته کوم چې موږ ولای مراجعه نه کړی د خپل ماته زنګ واغلی وو چې والی صاحب غوړی تاسو سره وګوري ماته د بل طریقې مرکې راولېګل چې راځي موږ سره کېنی او تاسو چې هرڅه وایي موږ سره منو والی وایي چې زه در په دفتر ته کوم اکسنه به نه خبرې معلومات به نه خبرې ملامتي هم نه ما د غتروسه څه څون دي دا هم نه ما اما د دې ټول خبرو په وجود د موضوع د مشرتر منځي حتی د موته داسې وړاندیز کړی دی چې ګویا موږ د کورنۍ د رښتوا تخصو د دې پروژو کې د شریکې دوه لپاره کوو نو بیا ما ورته وایي چې د لارې ترکستان ته ځلې هغه کسان چې د خبرې ماته کړی دی هغه هم شاهدان دي والین د ماغه غوري مهمه مسله دا ده چې د کوشش کوي یو مسؤل چارواکي په توګه یو ځل زموږ جواب ووایي لطفا دای خو د شل کې صدر ستوي دی او مانی دای خو ولایت یو ګلدار کوله که جنات غونډه ده
صحیح ډیر مننه
تاسو ولی والی صاحب خپل د ویان
ډیر مننه
په قابل کې وسیږي
بریال صاحب سلامت اوسئ سلامت اوسئ کور ودان هډمن صاحب شاغله منګل دی پروژو په برخه کې ول او ډیر پروژې یاد کړی دی چک یادونه هم وکړه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه دته په پام سره چې یو اوریدون کې ول چې پروژې یوازې په وی ولسوالۍ کې اجرا کیږي لیکن دوی مثالونه ورکړل څنګه دوی جواب ستاسو لپاره د قناعت وړ دی
بخیر زه فکر کوم چې مثلا بیا ما غوښته ده چې دا پروژې تطبیقي د توګه وسول نه راځي اکثره ولایتونو کې چې نیو جمهوریت د میدان ورته ولایت ته الته د پروژې نه د شخصي استفاده کیږي لکه یو شخص لذي د خپل شخصي امتیاز بولي ځنه ولا زما په وخت کې دا کار وسه دا کار وسه ګوري څه مودا مخکې والی صاحب دلته په کوم تلویزیون سره مرکه وا او دا خبره په خپل وکړه چې کله د فساد تورونه ولګېدل په ولایتي ادارې باندې چې په قراردادونو کې فساد دی والی صاحب د خپل ځان نه د ملاتړ لپاره دغه استدلال وکړ چې دغه قراردادونه یا دغه پروژې زما په وخت کې نه دي امضا شوی او اوس چې د کله په دوی باندې تور لګیږي چې پر اختیاري کارونه کم دي به وایي دا پروژې موږ تطبیق کوو دی او تناقض دی اصل خبره دا ده چې ویان صاحب وویل چې د چک ولسوالۍ کې امنیت دی که چیرې دوی په دې باور باندې او رښتیا هم په چک ولسوالۍ کې امنیت وي نو بیا د محصل د اعدام په قضیه کې ولایتي اداره شریکه ده ځکه کله چې دوی وایي چې هلته امنیت دی موږ هلته لاسرسی لرو زموږ امنیتي ځواکونه هر وخت هلته کولی شي چې رسیدګي وکړي او بیا هم د په درس یو وخت کې یو محصل اډامیږي او لساره تر مزګره پر هلته ځوړندې په دار باندې دی معنا خیلی داده چې ولایتي اداره په دغه اعدام کې شریکه ده. اما که چیرې ولایتي اداره بیا وایي چې موږ ونسول کولای، د دې معنا داده چې هلته امنیت نشته او دوی څه وایي هغه رښتیا نه دي. دا یو بله موضوع داده چې د رسنیو سره په تماس کې په اړیکو کې کله چې موږ خلکو ته غواړو معلومات ورکړو، کله چې غواړو چې د رسنیو د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځواب ووایو، هغه لازم اخلاق چې دي هغه باید موږ مراعت کړو. هغه په دې باندې چې که چېرې د یو چا د خوانه نیوکه کېږي، هغه نیوکه واورو او وروسته د هغه نه په هغه باندې موږ خپل
غبرګون وښیو. سلامت اوسې.
کومو کسانو چې تلیفونونه وکړل وبخې، کومو کسانو چې تلیفونونه وکړل دا د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي دي. او دا ټول هغه کسان دي چې هغوی د نظام نه په ننګه کې دوی ټول نه هغوی ډېره قرباني ورکړې ده، که هغه د امنیتي ځواکونو په حمایت کې ده، که هغه د حکومت په ملاتړ کې ده. اما دا په هېڅ صورت په دې معنا نه ده کله چې یو څوک د فساد او د امنیتي ستونزو مسله مطرح کوي هغه باندې د داسې یو برخورد وشي چې دا مسله
شخصي ډېره مننه ډېره مننه هوډمن صاحب سلامت اوسې. منګل صاحب، د څو اورېدونکو پوښتنې هم واورې. یو اورېدونکی د شاغاسي له جلریس څخه وایي، ویل شاغلی منګل څخه مې پوښتنه دا ده چې د سنگلاخ سړک څو متره دی او د خلکو ځمکه چې په سر کې ځي دولت یې پیسې ورکوي او کنه ورکوي؟ بل اوریدونکي محمد فهیم ادیب له میدان ښار لیکلی دی، ویل منګل صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې ولې هغه برق چې د میدان وردګو نه تیریږي اقلا د مرکز مربوطو ساحو ته نه ورکول کیږي؟ مهرباني وکړئ.
مننه سروان صاحب، یو خواهش مې تاسو نه دی چې هوډمن او اباسین بریال په دواړه په یو موضوع کې دي، له یو ادرس څخه خبرې کوي. کچیر دوی دوه دواړه وغږیږي، فکر کوم توازن به بیا د لاس ورکړو. ما د پاره د پښتنو ځواب د پاره بیا
تاسو ته ټول زیات وخت درکړی دی، هغه صرف بله تاسو ته
په کې تاسو ته توجه وکړي. یو موضوع د شاخصي په نوم چې کوم چا څنګه ورې دي، هغه سړک چې د سنگلاخ په نوم دی هغه تیریږي، هغه د کې چیختیږي. موږ د پایدامي وزارت سره همدارنګه په تماس کې یو، کوم ځای کې چلند کیږي انشاءالله هغه به دوی ته بدل بیا هم ورکول کیږي. هغه څه چې دوی اسناد ولري، دوی ځکه وي شخصي ځکه پکې راځي، انشاءالله دغه به حکومت جبرانوي. یو موضوع، بله موضوع د برق موضوع چې ده، د برق پایې تیرې شوي دي. مرکز میدان ښار کې هم ترانسفورمر ورته لګیږي او په سید آباد کې هم او په دې باندې ډېر جدي کار روان دی. اوس هم هغه د برق کومې پایې چې تیرېږي، د خلکو ځینې چې د پایو لاندې د نیلونو لاندې راځي، هغو ته هم قیمت ورکړل شوی دی. او د دوی ځایونه، د دوی باغونه یا کومې ونې چې پکې راځي یا کور پکې راځي، هغه ټول قیمت ګذاري شوی دی. او دغه حکومت دی ته ژمن دی چې دوی ته دغه قیمت ورته ورکړي.
بله بله پوښتنه ده، بله پوښتنه ده، بیا د بریال صاحب پوښتنه ته ځواب ورکړئ. یو بله پوښتنه ده د اوریدونکو له میدان ښار، یو اوریدونکو ضیاءالله ستانکزی لیکلی دی، وای د میدان ښار په روغتیایي مرکز کې د سترګو غوږ او ستوني ډاکټر نشته، هیله ده چې د میدان وردګ چارواکي ورته توجه وکړي.
کله چې موږ سره د موضوع شریکه کړله، خو تر کومه بریده چې زه پوهېږم، فکر کوم دغه د دې ولایت په مرکزي روغتون کې تر ډېره روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. خو که چیرې داسې څه جدي ستونزه واوسېږي یا امکانات کم وي، انشاءالله موږ به په دې برخه کې جدي پام کوو. د دې ریاست سره او همدارنګه د عام روغتیا وزارت سره به موږ په تماس کې کیږو، تر څو په دې ولایت کې د روغتیایي خدمات د پخوا پرته لا ښهوالی هم پیدا کړي. اوس هم دا ډار موږ ورته وایو چې اوس په میدان ښار کې د تقریبا څو میاشتې وړاندې د یو دېرش فیصدي روغتون ډبره هم ایښودل شوې ده، چې کارونه یې تقریبا یو 50 سلنه بشپړ شوي دي. اوس د سړو له وجې کار درېدلی دی، چې د دې په روغتون په جوړېدو سره به په میدان ښار کې د دې روغتیا
ډېره مننه. منګل صاحب، د دې لپاره سي پوښتنې ډېرې دي. یو بله پوښتنه هم د محمد فهیم ادیب دی، دی وایي له منګل صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې خلک په قتل رسیږي، لیکن قاتل یې نه معلومیږي. آیا دا کار د غیر مسؤولو افرادو کار دی او که د بل چا؟
ګوري، ځینې مرموز وژنې دي چې اوس په دغه وختو کې دغه وژنې ډېرې کمې شوي دي، اوس شتون نه لري. پخوا په میدان ښار کې خلک په خپکونو توپنچو باندې وژل کېدل، چې اوس موږ د دې ښار او همدارنګه د ځینې سیمو امنیت پخوا پرتله ښهوالی پیدا کړی دی. دغه پیښې یا جنایي پیښې اوس ډېرې کمې شوي دي، داسې ډېرې زیاتې نه دي. خو داسې کله نه کله که کوم فکر رامنځته شوي، هغه مرموز یا په لور پرتو سیمو کې رامنځته شوی، چې موږ په دې برخه کې کمیشن هم ورته ټاکلی
ډېره مننه. سلامت اوسې. اوس هم د بریال صاحب د څرګندونو په اړه که لنډ نظر څرګند کړئ خوشحاله به سو. مهرباني.
او مننه باریال خو زه درته وایم چې دوی چې ماته ولی سیب زنګ وایلی دی چې راشه سره کینی. اول خو زه دره دوم چې ولی سیب شخصا د تبيخي زنګ نه دی وایلی او په خپل یو بل څه باید زه د میدان وردګ ولسم ته دا ډاګه کوم چې اباسین باریال اصل کې د میدان وردګ ولایت نه دی، د ناقلین دی او د اصل خروټی دی. خو بیا هم نه پیږم چې د میدان وردګ سره ته دکمنی دی چې میدان وردګ ولسونه د دې ولایت خلک قربانۍ دي، دوی لفترون تر پوښتنې لاندې راولي او د دوی بځای نیوکې کوي.
دا خو ښه دلیل نه و منګل صاحب، تاسې هم منګل یاست خو دا خو
تروان صاحب یو میلمستون چې په تیرو کلونو کې قرارداد شوی و دغه څو میاشتې کېږي چې ګټه اخیستنې ته آماده دی خو ګټه اخیستنې ته نه دی سپارل شوی، ولایت مقام نه دی تسلیم کړی. لامل هم دغه دی چې دغه میلمستون په 28 میلیونه افغانیو قرارداد ورکړ شوی و، خو موږ په اصل کې د ګورو دغه میلمستون ډېر نواقص لري، نو په دې خاطر دغه میلمستون موږ نه دی تسلیم کړی. هغه دېرش نواقص چې موږ یو تخنیکي هیئت سره کړی و دغه تر څو هغه نواقص چې اصلاح نه کړي موږ دغه میلمستون نه تسلیموو. خو بیا شخصا همدغه باریال رجګیږي همدغه د شرکت والا نه چې د کوم چا چې میلمستون جوړ کړی دی دای په ټولنیزو رسنیو کې ترې دفاع کوي. زه نه پوهېږم چې دوی میدان وردګ ژغوري که د په دې ولایت کې د ساختماني شرکتونو والا ژغوري. ډېری شرکتونه دي چې دوی پخوانۍ پروژې نیولې وي، دوی پروژې په ټیټ کیفیت سره جوړې کړي دي، په درغلي پکې شوې ده، د هغو د څخه د مخنیوي او هغو د فساد سره د مبارزه چې له کوم وخته شروع کړې ده او همدارنګه په ولایت کې چې کوم ځمکې غصب شوي دي هغو پر وړاندې چې کومه مبارزه شروع کړه، نو دوی په مغه ورات نه راپورته شوي دي. محدود څو 15 کسان دي نو دغه دوی راپورته شوي دي. په خپل اباسین باریال په پوخا وخت کې د دې ولایت ولی مشاور پاتې شوی دی، ډېرې نمرې د دې ولایت اوسیدونکو په توګه کړی وي، د دې ولایت اوسیدونکي وي، د وی نمرې حق لري، څو نمرې په دې ولایت کې داخلي دي. دا ډېرې په خپل وخت کې د مشاور
سید اوس فلن اباسین باریال را سره نشته. منګل صاحب سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، کور ودان، ډېره مننه له تاسو څخه، له شاغلی منګل څخه، عبدالرحمن منګل د میدان وردګ د والی وایاند، همدارس له شاغلی اجمل هوډمند او همدارس عباسین بریال څخه مننه چې څو شیبې په دې خبرونه کې راسره وو. له تاسې اوریدونکو هم منندوی، متاسفانه نور وخت نه لرو کنه د میدان وردګ په ارتباط اوریدونکو هم ډېرې زیاتې پوښتنې راستولې دي. له دوی بښنه غواړو چې د دوی ټولې پوښتنې مو له خپلو درنو میلمنو سره شریک نه کړی شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.
غاخت زهرو بخامار نلری منتر وگرزی مستانا ملا بدار نلری منتر وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی نختر نلری کلی موچنار نلری کرمو نختر نلری کلی موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
Thank you.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی: رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي رادیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اورئ؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښې وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1700 شمېرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شميري دي 0200 300 او 0000 420 1015. د افغان د سیملا لاري په 1700 شمېرې پیغام راستولای شئ.